لات وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمل به میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د دې چې خبر وای چې زه د سکیګم ابيخي واده نه کاوه دغه زندگی مم تباہ کړ خپل زندگی مم تباہ کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو.
تاسو خفه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2023 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پخش کړل سوي او تر ټولو ډېر تریاک سجن ترلاسه سوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تریاک تولید سوي چې له دې تریاکو څخه 2 میلیارد ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالر د بزګرو او پاتې پیسې د نشه یي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نیټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نادولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دوی نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کرو یا د ناتوانۍ د مجبورۍ مهارا چې دی زورور دی هم یې بندوی سې هم بندېږي چې غږ وکړي بندوی هم او نو موږ شاره څه موږ خو مجبور مکله پسې موږ د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې 6 کال موږ دلته خرید و فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدله. 6 کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 2,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د اندازې په اړه 6 میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې 6 میاشتې پوره کیږي په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی مین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 6 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کیږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېری هغه ادارې هم ړنګې سوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په مالیه او تخنیکی مرستو جوړ شوی وی.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیاي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکی مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د بستر کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوي او تخنیکی وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوي په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستر کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیه و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستریز روغتیایي مرکز د بستر کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلې، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیایي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستر شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستر کېدو اسانتیاوي نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستري خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د سارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلې دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړي بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین له کومک
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنۍ نمرستي ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستي وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره پاړی کوي، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره په شکل عادي برګردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې په سلو کې شلس لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالی وزارتونو یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لېږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړي روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان بلې وجدي ګواخ سره مخ شي او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي کېدای شي د ټولي ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوګای او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشئی بوټو کښتګرو، نشئی موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشئی موادو په کښتګرو، کاچاکونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سی، نه زیاتولی سی، نه معاف کولی سی. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سی هم، زیاتولی سی هم او معاف کولی سی هم. لکه پو معتادینو باند اکثر تعزیری جزاگانی دی. یعنی یو معتاد تا کولی سو چه لحظ دوره ارتوار کو، بل معتاد تا کولی سو چه زندانی کو.
ډاکټران خوایي سي معتادین سي دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغان غوندي حقوق لري. د افغانستان د نشي مواد سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری سي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شراب خورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای دغه جنایت سرته نرسول. لهذا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه دی مجازات و سخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمده، دوی سر انسانی برخورد وشی، لیکن پا این حال که باید دوی تا تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواتا راشی.
آیا پا طول و معتادینو باندی یو دول حد جاری که دلشی یو که هر یو بیل بیل حدود لری؟
دی هر معتاد دی حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دی چې متکرر معتادین دی، هم شراب سکی، هم شیشه وی، هم تابلت کوی، دی ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دی چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدودو د عملي کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر او اکراه سکلی وي، که ور باندې سکر راغلی وي یا نه وي راغلی، نو هغه وخت حد ور باندې جاری کیږي چې دی کله محکمې ته حاضریږي نو د قاضي په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دی، یا خپله اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضي حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت، او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیرات او یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټه ولري، او کچیرته عملی نشي نو ځانونه او ستونزې به شي.
کچیر دغه مثال د تابلت کا والا تاجران معتادین مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان او دغه حالت وګوري نو دغه تابلت کا او د مخدرات څخه لري کیږي. کچیر دغه معتادین مجازات نشي دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي او ټولنه عطالت او بطالت او فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشي مواد سوداګر دي یا د نشي مواد تسهیل کون کی دي یا ساکیان دي په اصطلاح، یا هغه کسان چې نشي مواد کری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته نور ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقي، نو دا ټول فساد دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري، او اوس د خاطرې وارده د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د خوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقال له عمله ډیر موده کورته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړنجلې وګورم خپل لورکۍ مسترګو ته ودرېږي او ډیر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې موتاد سو او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه له پلار لمور دونه مې پټ پاکستان مهاجرت ژوندو لغه جنم چې بیا راودو کلی ته لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازیګری هلته به بنډار لپاره الکان به کېناسېدل. بس هماغه یو دود مونږ لې زه بس یو دود د نن شپه بیو نو د خبر نه اوسې دا داسې شی د څه وري ووایه زه طبیعت تر خلاصنه دی نسته مګر ګور ته دې چې ورسوي پرېښودل کېږي. خو چې مشغولتیا ولري مصروفه سي پلار رانه خپه ده رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي چا سره اعتبار واغه هغه چې پوسو زه تیغم لاس رانه واخیستن دیوالان هم لاس رانه واخیستې ده تی مجبور سو تنا پاتې سولو دیبانې به سرک بغاړه چېرته به چې ښه جای وه هملته به م ځان واچو د لاس مزدوري به مې کوله. بس یو خوا خدای را کولې بس یا کمې یا زیاتې ګزارم کوله. نشې ته به م پیدا کولې لږې تندې بس تېرو زتې داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم بیخي واده نه کوو د هغې زندګي مې هم تباه کړه خپله زندګي مې هم تباه کړه بیخي د تې شي را کې نه دي پرېښي ما که قوي وم که بیدار هلک وم لار څه نه غورځېدلو اولادونه مې هم خوار دي هر څه خوار دي څنګه سړی به چې خپل دې زړه تکړه یاد یې نه یې زما یو لورګکۍ داسې دی دغه هر وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ سترګو ته مې همداسې درېږي څنګه سړی به چې زړه تکړه یې پسې ونه زاړي چې نشه مې نه کوله یو ډېر بیدار هلک وم یو جیته نه یو جیته خو به مې ځان رسولی و پلار و مور خو به را سره ارام و که نور څه نه وه بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدل است چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده کېدای شي دی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادتو کې بعض وخت ماشومان کم وزن وي دی کم خونی مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. لدې خبرې سره سم بشیر په ژړا کې یا وای چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغ سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نجاو دا غمازن ایتشا او بگورو چی چوکی گٹی
یار فریالی لالا گل خبر دی وکڑا رازا چک پلا نیشه شروع کو دا دے پوڈر میں تیارو بگڑی دی تا دستا دے پچکاری بمبر را کا چی اول سزان تا لگ پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خماریم والا
والی تخ پلند پیچکاری بمبا نلری
بولا بمبا چکو بابا دا یوا بمبا زما استاد دوانو بس دا
والا کا چی دا پودرو پودی رانی سی یوا بمبا هم رانی سا
یار بریا لیلالا توز دا پیچکاری پر یوا بمبا هم دومر بخیلی که ها
بخیلی نکم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر رکو ما ویل ناروغ رکیه که سورا ورا
اوز خوشنو داکتر هم شوی والا
خانده ما زر اشتیا در توایم زر خواست اینم پچل و ناروغی وقتایم تو ولی خپل جوان خرابوی
ولی با بجوان خرابیگی ظالما
گورا دا زڑا بمبا دا دا یو کال کیگی چی زان تا ور باندی پیچکاری کوم که تی استعمال کی نو زمان ناروغی تا تام درزی
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی سم را دو ایچ نی در کم خلاص
والا کا بخینی والا کا کوما زوام چی خدای مکا ناروغ نشی
فرید لالا دا آسی خوش چٹی خبری دی زده یو کل کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا پا مر آخلا ما پوڈر زن تا پچکاری گوم تمیوین چینج بلا هم نیمواله
زنو چه زمان خبره نمانی دا دی بمبا وخلا
ده فرید پلاغه و خبره می در تکولا
خواهی سنگ خبره دیرا تکولا
ما ویل اوز خوب فرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می داده که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دقا چرت و حاله و
آقا دی بشیر زوی می مراغه
خوشو چه بشیر راغه لده سره به هم مشوره وکو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زویا ستړی مسی
خیر وشه بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازه زویا دلته په دغه توشکه کینه خا زویا فرید څنګه و
هو
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یو هفته وروسته کورته بوزی زتی
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه
الهی شکر چې جوړ شو خسوه هم دا اوس د مور یو خبر یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبر ادا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو د پوډر نشه هم پرېښوده
بابا د پوډر و علاج یې وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایا فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکترانو راته ویل چې فرید په ایډز سخته شوی دی. معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو، ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکترانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
ومور کوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مرچ دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولسواکی
دوی لارج په افغانستان کې یا لو شرکت بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.